هر څه مخکې دا ده
بل
سره ته ټول درنو اوریدونکو خصوصا افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې او په داخلي هیواد کې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو وویل د زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت ته راتګ له وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم پلانګو ټکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلو شل بعض غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته د هغوی په همکاري او مرسته باندې 62 نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی. په ټولو لرو پرتو سیمو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده او لا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خورا جدي اقدامات کوي او خپل ټول زیار باسي چې ټولو لرو پرتو سیمو کې او د مرکز اړوند سیمې په دې خپل ښوونځي مدرسې دا فعالې وساتي او په کومو ځایونو کې چې لا هم ستونزې شته او ستونزې ختمې.
بله ډېر مننه مولوی صاحب، دا مهمه خبره ده چې تاسو ډېر غیر فعال ښوونځي بیرته فعال کړی دي. د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و ځکه چې حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله د ښوونکو معاشونه چې دي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. یونیسف په مالی ملاتړ د پوهنې ریاست په هلو ځلو 85 ته یا خو د شاپ اوبه زمینه برابره شوې ده. البته ځینې داسې 15 نورې دي چې هغو ته د شاپ اوبه زمینه برابره شوې ده خو ځینې نورې ښوونځي ته په استماسه په لیست کې دوا شوې ده. وروسته دی البته دا شته دی یونیسف په همکاري او د یونیسف موسسې په مرسته باندې نظر زده کوونکو ته او مطلب وروسته را یاد کړو لیس د منه لیس ګډوډ شو ځینې زکو دغه ته معلمینو ته د یونیسف په همکاري باندې مرسته کیږي له هغوی سره دغه ماشین ورکول کیږي. خپل
زما منظور د ماش نو د ما منظور دی دا و چې تاسو چې نوي ښوونځي فعال کړی دي یا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال کړی دي تبن چې هغه ښوونکو ته ضرورت لري. نو د ښوونکو کمبود همیشه وو، تاسو نوي ښوونکي استخدام کړی دي او که د ښوونکو مشکل په خپل ځای دی؟
نو ښوونځي چې فعال کیږي ښوونکو پراته خو پاره کېدلی شي. کوم ښوونځي چې فعال کیږي یوازې نه دا چې دولانه دغه فعال شوي، بلکې خلک تعلیمي بهیر فعال شوی دی، ښوونکي ورته برابر شوي دي. که څه هم د ښوونکو د کمزوري یا د ښوونکو د لهوالي ستونزې اوس هم شته، دا هم د پوهنې ریاست په دې برخه کې خپل ټول مرسته
ځکه چې د پوهنې وزارت هر ولایت سهمیه لري د نو ښوونکو ګمارنه داسې اسانه خبره نه ده، ځکه مې دا پوښتنه وکړه.
بله دا کوم ښوونځي چې فعال کیږي په دې ټولو کې ښوونکي شته، نو ښوونکي چې نه ښوونځي دغه خپل کېدلی شي.
صحیح، ډېر مننه کور ودان. ښاغلی عمری، تاسو دې مولوی صاحب نیازی خبرې واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسو دې یو ژورنالیس پیسې وایست، څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي او واقعا په هغو کې تدریس کیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته رئیس صاحب ته درنو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل په ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیرو شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وې چې یوه غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل د هغه وخت د حالاتو تقاضا و چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالیو کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول په راتګ سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی دی تر حده. زه له رئیس سره تر هله موافق یم خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپله پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دندو ګمارل کېږي تر څو د هغوی د شرماشاتو تیمرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بېلګې په توګه ولسوالۍ مور یادولی شو، په شینکي ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. داسې کار کامل ما سره نشته کېدای چې پوهنې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې ساحو کې د کرتاسي او د کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمر ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونکي نه لري. ځینې ولسوالۍ کې بیا مسلکي ښوونکي نشته ده چې یعنی علمي کچې دومره نه ده. دغه ستونزه له وخت موجوده ده. زه هیله مند یم چې په دغه برخه کې اسلامي امارات حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده د مرکز کانکور له لارې به اقتدام کېږي. زه وایم چې د پروسه دا د اوس لپاره اسانه شي، ځکه د امتحان ازموینې اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه نا څه ستونزې شته. یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست د لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده. نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم زړه ښه کوي، مسلکي کسان او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغین هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسترۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې تاسو کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغین لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارات اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي، هغوی ته د امکاناتو په برابرولو کې کار وشي، د ښوونکو په زیاتوالي کې کار وشي، او په ځانګړې توګه د ښوونکو د معاشاتو هم یونیسف ادارې لکه رئیس صاحب چې یادونه کړې، یونیسف ادارې یو شمېر ښوونکو ته د معاشاتو د ورکړې ژمنه کړې ده او دغه یې عملي کړې. خو زه څومره معلومات لرم چې فکر کوم هغه رسمي ښوونکي دي، او د دې نه مخکې د رسمي ښوونکو د دې لپاره بسنه نه شوی کولی. قراردادي ښوونکي هم وجود لري چې هغوی سره قراردادونه کېدل، د نو میاشتو په تېرېدو سره قراردادونه پای ته رسېدلي دي. د نوي تعلیمي ښوونیز بهیر په پیل سره نه پوهېږم چې فکر نه کوم چې نه د قراردادونه د سوي د قراردادي ښوونکو سره تر اوسه پورې دغه پروسه
بله
مراحل کې دي، یعنې تر اوسه پورې بشپړ سوي نه دي. ما چې څومره معلومات دي تر اوسه پورې دوی نوي ښوونکي د قراردادي شکل باندې نه دي اقدام سوي. نو د دوی د معاش او د قراردادي ښوونکو د معاشات د برابرولو ستونزه دا یوه بله موضوع چې په تېره نظام کې په وروستیو کې متاسفانه چې د حالت د خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وفعاله تشکیل مرکز ته انتقال شوی دی. زموږ د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی دی. که څه هم هغه وخت هغه تشکیل بسنه نه کوله، دا چې اوس امنیت ده او خلک هم زړه ښه کولی شي، ولسوالیو خلک هم ښوونځیو ته لیواله دي. یعنی موږ به د لیوالتیا دینې بېلګې درکړو چې خپله په مرکز کې او په ولسوالۍ کې شخصي خلکو خپله ځمکې وقف کړي دي، ورته ځانګړې کړي دي چې دلته موږ ته ښوونځی جوړ کړي. راغلي دي د موږ چې لیدلې دي زه خپله په یو غونډه کې ما خپله وزر درلودی چې د پوهنې د ریاست سره د سیمې د اوسېدونکو غونډه وه د خاکي افغان ولسوالۍ چې په هغه وخت کې تېر نظام هلته فعالیت هم نه درلودی. هغوی ورته وویل چې ځای موږ درکوو، فقط تاسې موږ ته ښوونکي او د ښوونځیو تشکیل راکړئ. یعنې د خلکو تقاضا او غوښتنه ډېره ده. زه وایم دغه تشکیل چې مرکز ته انتقال شوی ده که د پوهنې وزارت سره چې دلته د دې اړتیا ډېره ده او بېرته راانتقال.
ډېره مننه کور ودان عمری صاحب. مولوي صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط، خصوصا د تشکیل یادونه یې وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی او دا لازمه ده چې یو انډول وي که نه، څنګه چې مرکز ته توجه کېږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دخو رسیدگی ولسوالی دخو رسیدگی مرکز ته نشي کېدلی. په خوا کده چې ویلو چې امنیتي حالات خراب ویلو د دوی د ښوونکو تشکیل مرکز تور کړی و، اوس حالات انشاءالله برابر دي. نو د پوهنې ریاست په ټولو کې د زابل ولایت د ټولو حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته د زده کړو بهیر وغځوي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او انشاءالله ډېرې جدي هڅې کوي. خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
بله مولوي صاحب، یو بله موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده. او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تېره اونۍ مو د اروزګان په اړه خپرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. که څه هم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینو ځایونو یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تزرات باندې ولاړ ولایت دی. د دې ځای خلک اکثر لکښت تزرات سره کار دی. نو رښتیا مشکلې بالکل ډېره زیاته ده. دا ولایت مشکلې ځپلی دی. نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلي دي. کوم بارانونه چې شوي وو هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي. په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزوری شوی دی چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې انشاءالله نه دي سپمولي. د زراعت ریاست د یونین مسئلې له لورې څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ور کړي دي. او دغسې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د مرسته شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثر پرې باسي. نو د زراعت ریاست له لورې د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده. د پنځه دېرشو میلیونو عوایدې راټول کړي دي په دې موده کې. او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وي. په لږه شي نور ریاستونه چې دي د طبیعي حوادث ریاست دا هم د وچکالۍ ځپلو سره خپلې مرستې کړي دي. دا هم دا کافي نه دي. رښتیا هم دې برخه کې د خلک له وچکالۍ څخه ډېر شکایت کوي او دا ولایت چې دی په رښتیا هم له وچکالۍ ډېر ځپلی دی. نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس دغه روانه ده، نو وچکالۍ به نور هم دا خلک وځپي. حالات عمر دی او حالات سوال کوي چې خدای پاک بارانونه وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي. حکومتي چارواکي تر خپله وسه خپل ټول کوشش کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. دا خپرونه زابل ته ځانګړې ده. د زابل د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسې ته د واټساپ او ټلیفون شمیرې اعلانوو. که د زابل په اړه پوښتنې لرئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون شمیرې 00 4022 1252 01. بل شمیره د 00 4022 1252 01. په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ. 00 4022 1252 01. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب. خیر، دوی لکه چې خبري ونه کړې، بل یو ته به ورشو. ځان راو پیژنې. ازادي راډیو دا خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه نظر لري، وړاندیز لري، او یا هم زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو نیازی او عمری څخه پوښتنه لري، نو له موږ سره تماس ونیسئ. اوریدونکی شته؟ ځان راو پیژنې. متاسفانه په ټلیفون کې هم ستونزې شته. اوریدونکی لرو خو آواز نه پورته کیږي. وګورو کده روسای اوریدونکي خبري وکي. مهرباني خبري وکي. تاسو په لاین کې یاست؟ متاسفانه چې دوی هم خبري نه کوي، یا کړي شي خبري به کوي خو زما آواز به نه اوري، څه تخنیکی مشکل بلري. یو شباب بیا هم اوریدونکو ته وګورو که چیرته نول بیرته به ورشو میلمنو ته. خیر، له درنو اوریدونکو څخه هیله ده چې خپل پیغام ثبت کړی په واتساپ کې پریږدي. دا به آسانه طریقه وي چې له سټوډیو سره نشئ وصل کېدی. د 00 4022 1252 01 واتساپ له طریقه لمر سره تماس ونیسئ. خپل مسیج پریږدی، پیغام پریږدی، ستاسې پیغام به خپور کړو، له میلمنو سره به شریکو. خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ.
سروان صاحب، تا ته سلام او میلمنو ته سلام وایم، او اوریدونکو ته هم سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې.
مهرباني خو همدرد صاحب،
زما خو دغه پښتنه رئیس صاحب نه مثلا یو شاعر، یو شاعر، یو لیکوال، یو کتاب چاپ کوي، دی د ریاست له لورې نه ورسره څومره مرسته کوي، چې دغه یو لنډه پښتنه مې ده.
صحیح، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، ګوندې د ټلیفون مشکل حل شوی وي او دوی هم خبرې وکړي. مهرباني، تاسې هم په لاین کې یاست. خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اکبر ام لغمان نه میډی کنه لروجانو.
مهرباني کوي محمد اکبر صاحب،
تاسو ته تاسو ملمانو ته سلامونه وایم.
کور دی ودان
روجانه. ما دغه پښتنه کوله دینه چې دی وسوي کنه چې د امیر المؤمنین صاحب سي امر وک کنه چې تاریاق دی بند شي. په دازابل کې خکاره په دا مارکیټ کې تاریاق خرسيږي. دا څنګه دوی د دوی یو نیټه ټاکلې دا وکړه؟ صرف یو شهر غونې دی او اعلامیه خبره کړو، داغه نه بعد اوس پخکاره په دا زابل کې تاریخ خرڅیږي په مارکیټ کې. دوی مخنیوي دوی کوي.
صحیح، مننه.
او کنه پس لدی به کی سره کوم بګیلی.
صحیح، مننه. کور ودان دی البته د کوکنارو د کشت په برخه کې فرمان صادر کړی. خیر، مولوی صاحب به ځواب ووي درته. که بل اوریدونکی نه لرو، نه بل اوریدونکی وو خو قطع شو. مولوی صاحب، لومړی تاسو ته درځو. همدر صاحب پښتنه حمله تاسو څخه و چې که یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي، ستاسې ریاست څومره دې ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي؟ خپله مو هم څه کار کړی دی د اطلاعاتو کلتور د ریاست په چوکاټ کې کتابونه مو چاپ کړي دي، نشرې لري، څه لري، په دې اړه هم توضیح ورکړئ. مننه.
بله، د وزارت له طرفه خو مستو د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړې بودیجه نه ده راکړل شوې. خو بیا هم څوک کوم لیکوال، کوم شاعر یې ابتکار کړی، کتاب یې جوړ کړی، زحمت یې کړلی، لمونځ څخه مرسته وغواړي، نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه مرسته ورته اخیستلی شو. دلته چې شته مطبعې د مرکز کې دي هغوی ته خواهش کولی شي ځینې تختي په سره وکړي، خپل د ریاست له طرفه هم لږ چې هغو سره مرسته کولی شي. نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل، ریاست خو د کتاب نه لري، معلومه خبره ده چې په ریاستونو کې مجلې یا جریدې چاپېږي. زابل ولایت هم، د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څېر یوه جریده لري چې د سرغار جریدې په نوم باندې یا چاپېږي، پنځلس ورځنۍ جریده ده. د کتابونو د چاپ یو مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو، خو تر اوسه پورې موږ چې دا په کار باندې فیل کړی دی، یوازې یوه جریده لرو د چاپ په برخه کې.
بله، او محمد اکبر ته هم که ځواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک ښکاره خرڅی شي.
نه محمد اکبر، کوم خبر چې دا ادامات سمه نه ښکاریږي، خو که بیا هم داسې دي د امنیتي کسانو سره غذای وه مطلب استفاده تکلی نه مخه به نیول کیږي. د امیر المؤمنین فرمان دا پر ټولو ولایتو، پر ټول افغانستان باندې تکلیف وار دی، په ټولو ولایتو کې عملي کیږي. او داسې نه ده چې په یو ځای کې به عملي کیږي، په بل ځای کې نه عملي کیږي. که په نورو ځایونو کې چې د کوکنارو کښت بند شوی دی، کښت بند دی په مطلق ډول بند دی، هیڅ ځای نه شي کرلی او نه تریاک اخیستلی او خرڅولی شي په دغسې شکل چې په بازار کې خرید فروخت کیږي. نو دا دا ماته سمه نه ښکارېږي، موږ خو داسې نه دي لیدلي. که بیا هم وي
ډېره مننه کور ودان عمری صاحب، تاسو ته درځم. د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي، داسې شکایتونه موږ ته راغلي دي، په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي، او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي، که درمل اصلا نه لري یا ډیر کم لري. تاسو په دې اړه د خلکو شکایت اوریدلی؟
بله سران صاحب، مخکې له دې ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، یو نقطې ته یادونه کوم که چېرته فرصت وي، یو پنځه دقیقې چې ځینې موضوعات دي چې ځینې ستونزې دي یا هغه څه چې موږ در کړي دي په عموم کې، بیا که فرصت و چې زه شریکم.
بېخي سمه ده، اوس اول دې ته ځواب وایي بیا به نوبت در
هغه وروسته چې تاسو وخت فرصت ووایئ پنځه دقیقې په واړه پهغه موضوعات. او یوه نقطه دغه د تشکیل د پوهنې ریاست د تشکیل په ارتباط، مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې، او بل د ښوونځیو په ارتباط یو شی چې زما ذهن ووتئ، متاسفانه چې یوازې په درې ولسوالیو کې موږ ښځینه ښوونځي لرو. دغې برخې ته که توجه وسي چې دغه ډېره ستونزه ده، او په تو پاتې اوو ولسوالیو کې موږ هېڅ ښځینه زده کوونکو لپاره ښوونځی نه لرو. د عامې روغتیا په برخه کې سروان صاحب، که څه هم چېرته چې کار وي هلته به خامخا طبیعي ستونزې وي، خو وضعیت تر پخوا ښه شوی ده په دغه وروسته روغتیا په برخه کې ډېر ښه شوی ده. په ولسوالیو کې یو وخت چې موږ یوازې پنځه کلینیکونه لرل، اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چې دي تقریبا شپېتو، یو شپېتو کلینیکونو ته رسېږي. زابل لس ولسوالۍ لري، او دا چې د زابل جوړښت داسې ده، تاسې مخکې ورباندې لنډه خبرې وکړې چې هغه غرنۍ سیمې هم دي، داسې پاشلې منطقې دي، کلی نو کلی لري لري پراته دي. دغه اوسني کلینیکونه چې دي دا هم بسنه نه کوي، خو بیا هم د عامې روغتیا په برخه کې خدمات ډېر ښه دي تر اوسه پورې. په مرکز کې هم، په ولسوالیو کې هم امبولانسونه شته د دوی د انتقال لپاره، کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپېتو په شاوخوا کې، او هلته چې دي دغه په ټوله کې کوه وایي د ډاکترانو شتون ده، هلته د خدمات وړاندې کېږي. بیا په ځانګړې توګه د دلته زابل کې کوېژنونه روغتون ده چې هغه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خدمات وړاندې کوي، بلکې په دغه کې د تنفسي امراض په برخه کې چې ناروغان راځي دلته تدوي کېږي. خو د دوا په برخه کې ستونزې شته، رښتیا هم موږ هم شکایتونه اورېدلي دي د دوا په برخه کې، د دوا د کمښت په برخه کې. دا چې د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی ووایي چې تر یو حده پورې موږ د هغو مریضانو لپاره چې یوازې کتل کېږي او بستر ته اړتیا نه لري کم اندازه دوا لرو، خو په هغه کچه نه شي کېدلی چې ټوله دوا ورسېږي. د دې یو ستونزې یو لامل زما فکر د زابل د نفوس سم تثبیت نه ده. د زابل نفوس تقریبا د لکه په شاوخوا کې نفوس لري. خو ولې زموږ رسمي ارکان چې په د تېر شلو کلونو کې ثبت ده او کومه سهمیه چې به د مرکزي حکومت له لورې ورکول کېدله هغه د 2,00,000 تنو په سهم باندې دوا هم ورکول کېدله، نور امکانات هم چې وو که پروژې او پروګرامونه هم وو. حال دا چې زموږ نفوس د 100,000 په شاوخوا کې دی، یو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. د دې د ثبوت لپاره موږ ځینې بیلګې وړاندې کولی شو چې دغه کوم ناروغان چې په یو کال کې مراجعه کوي د روغتونونو ته یا دغه دوا چې تولید کېږي د دوی درملنه کېږي، د دوی هغه ارکام یا د واکسین د تطبیق پروسې چې دي په دې کې تقریبا تیر کال دوی د 15,000 نه زیات کسان رجستر کړي وو یا ثبت کړي وو. نو دا دې ښکاره دی کې چې نفوس ډېر دا بل سرشمېرنه په دې وروستیو کې نه ده شوې. بېخي په دغه یار د اتل سوشل کال کې خو هیڅ سرشمېرنه نه ده شوې چې دوی نفوس تثبیت شي. نو په دغه برخه کې د مرکزي حکومت له لوري په مخکې هغه وختونو کې هم امکانات په پام کې نه ونیول شوي، ډېر به کم وو هغه امکانات چې ورکول کېدل هغه په صحیح شکل باندې نه رسېدو او د خلکو شکایتونه موجود وو. اوس هم د دوا په برخه کې شکایتونه شته او هغه اندازه درمل نه دي چې د خلکو شته درملنه ور باندې وسي او یا ورسېږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې مولوی صاحب. د نفوسو مسله ډیره مهمه ده، لکه څنګه چې عمری صاحب وویل ډیر کم ثبت شوی دی او د دوی په وینا نفوس دومره زیات دی. په دې برخه کې تاسو له مرکزی حکومت سره خبرې نه کوئ چې په دې برخه چې بیا کتنه وکړي او د زابل اصلي نفوس تثبیت کړي او معلوم کړي او په هغه اساس سهمیه ورکړي؟
اړینه ده، لکه څنګه چې عمری صاحب وویل پخوا خو د حکومت لاسرسی ولسوالیو ته له مرکز اورې خواته دوی تقریبا و ډېر ولسوالیو ته لاسرسی نه وي، د سرشمېرنې یا د نفوس کومه دوا چې دوی لیکلي دي له ځان سره یا ثبت کړي دي نو هغه رښتیا هم ناقص دي. نو په دې برخه کې به موږ انشاءالله له مسؤولینو سره دغه خبره شریکه کړو او له مرکزي حکومت څخه به وغواړو چې زموږ د ولایت سرشمېرنه له سره وکړي. دې ولایت د خلکو د سرشمېرنې په حساب باندې او د هغوی د اړتیا په برابر باندې په هر برخه کې هغه اړتیا وشان ورته ویلی شي.
یو شاید اسانه لارې دا هم وي چې الکترونیکي تذکرې ډیرو خلکو ته ورکړي، په دې برخه کې کار زیات کړي، دفترونه زیات کړي چې ډیر خلک تذکرې ترلاسه کړي، په دې شکل به د ولایت اصلي نفوس معلوم شي. څومره فعلاً په دې برخه کې کار کوي؟
د الکترونیکي تذکرو ویش خو په ډیر ګړندې شکل روان دی. د زموږ ریاست په څنګ کې د الکترونیکي تذکرو ریاست ته دومره بیروبار باندې شي ویښه د منلو نه وي.
بیروبار ځکه دا چې دا ډول مرکزونه کم دي. بله ځکه بیروبار ډیر ده، شي بیروبار پیډ ده. که مرکزونه زیات کړي نو ډیر خلک به تذکيري واخلي، ډیر به تشویق شي. اوس ځکه وګورم چې په مرکز باندې ډیر زیات بیروبار ده نو بیا هم زه اوس د پاتې وی بیا به بل وخت جوړوم نه جوړوم. نو که چیرته بیروبار کم شي ډیر خلک به تذکيري جوړ کړي.
که هم مرکزونه کم دي خو لیکن دا یو مرکز شو فعالیت کوي، شو ګلنده فعالیت کوي. مراجعه چې دي چې دا ورځ مراجعه په دې تقریبا دا ټول خلاصي دا سبقي د خپل بایومټریکي نو د الکترونیکي تذکرو ویش کولای روان دی او دغه غوښتنه به یو سره شریک کړو د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره سره مرکزونه آزاد.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. عمری صاحب مخته دې چې تاسو هغه خپل خبرو تراشئ پیغه باندې تبصره وکي. یو اوریدونکو لرو بیا له تاسو څخه یو پوښتنه. اول به اوریدونکو ته ورشو، ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو.
السلام علیکم سر واسط تاسو ته مننه. السلام علیکم سر پروفیسور سبلا چې ځای له کابل میاله کوي.
مهرباني کوي صاحب.
د مانه سی به مننه څخه دا یو مننه څخه دا پښتن لرمه چې دا تاریخ مثلا دی بل سی دی دا په کنداک مثلا دا داسې کده توچ مثلا نور ولایتو څخه دا اول راول کیږي دا تبات خلک زیور دي په عامه خرڅول کیږي دا فورن یو نفر دوه درنه په دمازل څخه راول کنداک یو انتقال کوي چې ولاره کی آیا دې د خپل چی پندو باندې خبر دی د خپل چی پندو باندې تلاشي کوي کې نه کوي دا مخنیوي خو بیا دی نه کوي او دا تاریخ شې دی مثلا کدي ښه خبره وکړي تاریخ کوم کښه دسي پور سوالو کې خلک ته توانه شي چې د افغانستان په ذره خبره اومه کې د شاخ ورکی تو کې مثلا پور څه کښه دسي او دا تاریخ چې شاتم توانه ورسي دا تاریخ خو شې دی مثلا چې بل کړی دا وخت خو اجازه شې مثلا د خلک کوم خپل شې دی مخه واسه خپل شې د خپل پروش وخت دی پریږدي
صحیح. د تریاکو په موضوع خبري هم وشو، خو خیر بیا هم کوم ولې صاحب غوښتل خبري کولای شي. خو اوس یو پیغام لرو سب شوی لنور مو هم اله ده چې پیغامونه سب کې دا و اسانه طریقه وي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ته او مولوی صاحب ته. زه د وردګو د ولایت د جغتو ولسوالۍ نه محبوب الله خبره کوم. نو ما خبره داده چې زه خو مخکې تلم عبدالیار باندې داسې د هغه نه تلو پاکستان ته د ولایت نه. نو تقریبا څلور ولسوالۍ دي، دا مخکې شینکۍ ده، سوری ده، شاملزو ده، بیا زنجیر ولسوالۍ ته ولاړلو. نو یوه ورځ مزل وکړم، دا ټوله ورځ کې دلته وام د تلفوني اړیکه نه نیول کېده او نه پایه پالوې، دلته نه پایه شته لر از د تلفوني مخابرات نه لری. دو باره کې تاسو تصمیم شته دی لری نه لری؟ د حق له ما د مولۍ صاحب نه دا نظر غوښته چې دای ما ته جواب راکړه. یوه پایه درلوده په شینکۍ ولسوالۍ کې، نور نو په کوم ځای کې هېڅ ځای کې مخابرات نه دي پال. نو په دې اړه ما ته معلومات راکړه چې په دوی کې تاسو څه اقدام کړی دی، که کوئ که نه کوئ.
بله، دا هم د اورېدونکو پیغام و. یو بل اورېدونکی لرو، دوی وګورو چې څه وایي. ځان راوپېژنه یا ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب، تاسې په لاین کې یاست او که خبرې مو ونه کړی شوې نو بیا ښه دا ده چې پیغام مو په واټساپ کې ثبت کړئ. خیر، له دوی به تیر شو. هیله ده چې نور اورېدونکي هم خپل پیغامونه ثبت کړي، دا به یې اسانه طریقه وي. نو مخکې تر دې چې مولوي صاحب نظر څرګند کړي، عمری صاحب له تاسو څخه مې د لارو په ارتباط سوال و. په تیرو خپرونو کې وویل شول چې د کابل کندهار په سړک باندې کار کیږي، تاسو څومره کار وینئ، څومره سرعت یې شته او کومې لارې ډېرې خرابې دي؟
بلې سروان صاحب، رښتیا هم ډېره غټه او جدي ستونزه چې ده، هغه د لوی لارو خرابوالی ده چې په تېرو شلو کلونو کې د یوې خوا د کیفیت د فعالې او له بلې خوا د مین چاودنو او نورو داسې ورته پېښو له کبله لارې ډېرې تخریب شوي دي، عمومي پلونه تخریب شوي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا ستونزې نه یوازې په دې کې چې عام خلکو ته یې سرکوډه جوړ کړی ده یا د موټر چلوونکو ته، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته هم. که څوک یو ناروغ ولري، عاجل ناروغ چې درملنه یې دلته نشي کېدلی، هغه هم په ډېر وخت سره رسېږي. او دغه راز د میوو په انتقال کې، دا چې زابل زراعتي ولایت د میوو انتقال هم وخت نیسي، او نور ترافیکي حوادث چې کېږي او خپله ترافیکي پېښې، دا هم د دې لویو لارو د خرابوالي واجه ده. د کابل کندهار لویه لاره چې ډېره مهمه لاره هم ده، دا ډېره خرابه شوې ده، بیخي تخریب شوې ده، او د ولسوالۍ لارې خو لا بیا هم پار سره. د کابل کندهار په لویه لاره کې په دې وروستیو کې د دې د ترمیم دپاره یا بیا رغونې دپاره ځینې فعالیتونه شروع شوي دي، خو زه چې وضعیت ته ګورم یا دغه د دې کار ته په هېڅ صورت دا بسنه نه کوي، ځکه یوازې په کندهار کلات لوی لار باندې دوه پلونه بېرته ترمیم شوي دي چې هغوی یې ډېر کار ته اړتیا نه لرله، او هغه امکانات چې د زابل د ټولګټو چار ریاست لرل هغوی ترمیم کړي دي بېرته. او عموم کې دغه په لاره باندې داسې جری یا جرونه ایستل شوي وو چې دا د موټرو زیات وزن لرونکي موټرو باندې تللي وو، او لاره د وړو موټرو د استفادې څخه بېخي وتلې وه، او غټ موټر هم په ډېرو ستونزو کې ورباندې تېرېدل. دا چې بار به هم ډېر وو، کله کله به همدلته موټر چپه کېدو او ځینې واقعات موږ لرل. په دغه اړه څو ځلې موږ خپله هم راپورونه جوړ کړي دي په رسنیو کې، او موږ غوښتنه هم کړې ده. اوس مو هم دغه غوښتنه ده چې د دې لارې بیا رغونې ته پاملرنه وشي او په اساسي شکل ورغول شي، په سم شکل باندې ورغول شي. اوسنی ترمیم چې ده، هغه د ولایت په کچه هغه امکانات په لاره اچول شوي دي چې تر یو حده پورې دغه لاره اسانه کوي، دغه لاره یو څه اواره شوي، دغه جرونه ایستل شوي دي، دغه کوم قیر یا دمبر چې جرونه یې جوړ کړي وو هغه تراشل شوی ده او بېرته ورباندې زمبر شوی ده. خو زه فکر کوم دا د لنډ وخت دپاره که د ستونزې حل یې وګڼو، په راتلونکي کې بېرته ستونزې جوړوي، بیا چې په ځانګړې توګه ورښتونه وسي، که څه هم د دوه کلونه وچکالۍ وي او ورښتونه که وسي، زه فکر کوم چې دغه لاره به بېرته له ستونزو سره مخ وي. دغې برخې ته توجه پکار ده. او د ولسوالیو لارې چې دي، د ولسوالیو لارې هم تر ډېره پورې نه دي رغول شوي. حتی متاسفانه باید ووایو چې په دې تېرو شلو کلونو کې په دومره امکاناتو کې په مرکز کلات کې هم موږ په ښار کې داخل داسې کوڅې لرو چې هغه پخې نه دي، خامه دي، او دوړې هم جوړوي، روغتیا ته هم زیان رسوي، او موټر په چې تګ راتګ هم کوي. د ښار په منځ کې موږ ځینې کوڅې لرو. رئیس صاحب ته معلومات څه ده او زابل اوسېدونکو ته هم زما هیله دا ده چې د ټولګټو چارو وزارت او د ټولګټو چارو ریاست د خپل وزارت مقام په همغږي دغه برخې ته پاملرنه وکړي. د مرکز دغه دین ساحې چې پاتې دی، موږ یو منطقه لرو د نمرو په نوم چې هلته ډېر ساحې دي، هلته ډېر کورونه دي، ډېر خلک استوګن دي. کله چې ژمی سي ورښتونه وسي، هلته په کلات کې مرکز کې مربوط ده، هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ستونزمن سي. یوازې شاته راوتل د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن سي او خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي. په تېرو دغه کم ورښتونو کې، په تېر ژمي کې هم موږ داسې واقع لرلي چې ځینو کورونو ته اوبه دننه سوې، حتی د مرګ او د کور د نړېدو خطرونه متوجه سو. په دغه برخه کې رښتیا هم ډېر کار نه ده سوی، او زموږ هیله ده چې پاملرنه ورته وشي.
بله، ډېره مننه کور ودان. مولوی صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. د اوریدونکو څرګندونې مو هم واورېدی، خصوصا د دې مخابراتي شبکې په برخه کې په دې اړه که خبري وکړي چې دوی وایي په څو ولسوالیو کې دا شبکې غیر فعال دي یا کم فعال دي، او زمنان دې ښاغلي عمرې د خبرو په ارتباط نظر څرګند کړي. مهرباني.
زابل ولایت په تیرو شلو کلونو کې هیڅ خدمات نه لرلې. په تېرو کې په مخابراتي برخه کې، نو په ډېرو ولسوالیو کې یا مخابراتي شبکې شته نه یا کشته، هغه ډېر کمزوري دي. د زابل ولایت په داسې ولایت کې چې دلته شکلي وچکالي، نو خلک بېکاره کېږي. ځینې خلک ګاونډیو هېوادونو ته، د دې ولایت ځوانان د ځي د کار لپاره دی، له کورنیو سره ځي کشکېږي. حتی موږ داسې کورونا درو چې په میاشت میاشتې له کورونا سره اړیکه نه وي، کله چې د کورونا کوم غړی بازار ته راځي بیا ټلیفوني اړیکه ورسره دي. نو دا ستونزه د مخابراتو ریاست سره ور له مخې نه شریک کړي دي. د مخابراتو ریاست سره په دغه روان کال کې پلان لري چې ټولو لرو پرتو او سیمو او ولسوالیو ته د مخابراتو شبکې او انتنونه وغځوي. هلته د انتنونه فعال کړي په ټولو لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې نصب کړي او انتنونه نصب کړي. او تاسو د بل اوریدونکي اړوند چې فریاکو د موضوع په اړه وویل، نو د فریاکو خرید پلور خو په بازارونو کې مطلق ډول بند دی، لکه مخکې شوی وویل. البته د قاچاق له لارې کېدلی شي، ځینې خلک یې قاچاق کوي، خو د دې هم مخنیوی کېږي. دا نن له غزه ولایت څخه راپور و چې د فریاکو خرڅوونکي ویلي وو له هغوی څخه یې فریاک اخیستي، ګرفتار کړي وو دغهملکي کسانو. په هر ځای کې داسې کیسه بهملکي کسانو ته راپور راځي، نو هغه په وړاندې باندې چې دوی اقدام کوي، خو په قاچاق ډول باندې رسېدلی شي چې په ځینو ځای کې لا هم قداکو خرید پلور وي. خو له دې وروسته نه د قاچاقو کښت اسلامي امارات اجازه ورکوي او نه په بازارونو کې د قاچاقو خرید پلور.
درست، مننه، سلامت اوسئ. او د لارو په برخه کې څه وایست؟ ښاغلی عمری ورته اشاره وکړه، لارې ډېرې خرابې دي. له تاسو سره مرکزي حکومت څه وعده کړې ده؟ کومې لارې به درته جوړوي؟
لارې رښتیا هم خرابې دي. زابل ولایت د کندهار او کابل پر لویه لاره پروت ولایت دی. په تېر بیا دغه زابل د ساحې برخه رښتیا هم ډېره خرابه ده. د جوړېدل غواړي یو څه داسې کار چې د اسلامي امارت ویل غوښتنې چې دلته وشو، نو هغه هم د لارې لپاره کافي نه وي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت ته مرمون امر کړی دی چې دا لار به له هرات څخه د انتقالولو پورې په اساسي ډول جوړېږي. تر اوسه پورې د هغوی کار پیل شوی نه دی. په دې روان کار کې انشاءالله پیل کېږي. له دې پرته د دې لارې چې کوم ځینې کارونه د زابل ولایت اړوند ځینې کارونه شوي دي، لکه د لارو کې سړک کې کدي جوړ شوي، لکه کامري صاحب شویل د دې جرویو تراش شوی دی، هغه میلینګ شوي دي، همدغسې دوه پلونه جوړ شوي دي پر دیوانۍ لاره باندې، او دغسې یو بل پل د ارغنداب طرف ته سیونیلي لاره نه ده، د کابل کندهار لاره نه ده، هلته یو پل جوړ شوی دی. خو دا هم کافي نه دي. په راتلونکي کې اسلامي امارات پلان لري چې دغه لویه لاره په اساسي ډول له هرات څخه بل پورې جوړه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه عمر صاحب. اوس ستاسو خبرو تر اوسه تاسو ویل چې څو موضوعات لري چې غواړي چې د ښاغلي نیازی او د طالبانو له نورو چارواکو سره شریک کړي. مهرباني.
بله، ډېره مننه سروان صاحب. په ځینو موضوعاتو خبرې وسوې، زه غواړم چې یو څو ټکي چې لا هم د فرصت نه په استفادې ورته اشاره وکړم. یو کله چې چیرته کار یې هلته ستونزې تا باندې زموږ دا د ستونزو د موضوعات د شریکولو څخه هدف هم دا ده چې دوی ورته متوجه شي او د ستونزو ته د حل لارې راوباسي، ځکه حکیمان دي او ولس په دوی باندې حق لري. او یوازې ستونزې هم نه دي، مثبت پرمختګونه او لاسته راوړنې هم شته. په ټولو ولسوالیو کې امنیت تامین شوی ده او امنیت ډاډ وړ ده، خلک په ډېر اطمینان سره دي. د رسنیو په برخه کې زموږ ته ځینې اسانتیاوې برابرې شوي دي، اطلاعات ته لاسرسی هدا پورې. او دا کله کومو غواړو چې معلومات ترلاسه کړو په اسانۍ سره کولی شو چې د مسلینو سره کښېنو او د هغوی سره مرکې وکړو. په دغه برخه کې ځینې پرمختګونه هم شوي دي او لاسته راوړنې هم لري چې موږ یې قابل د قدر دي. ځینې نورو ټکو ته چې زما په نظر که پاملرنه وشي لا به هم بهبود رامنځته شي، یوه موضوع د یونیفر موضوع ده چې په ښار کې چې دغه د اسلامي عمارت وختونه دي اکثریت یونیفرم نه لري او یا د یونیفرم څخه استفاده نه کوي. زموږ هیله دا ده چې دغه برخې ته پام وشي، ځانګړی یونیفرم مثبت شوی ده هغه ژر تر ژره توضیح شي تر څو خلک په ځینې اندېښنې چې په لویه لاره کې متوجه کېږي. یا طبعا د افغانستان شرایط داسې دي متاسفانه چې که اوس امنیت هم ده الحمدلله، خو بیا هم خلک مطمئن نه دي ډېر، او کله چې د وسلوالو سره مخ کېږي چې دا ډار ترلاسه کوي چې دا د نظام ځواکونه دي، دوی مشخص یونیفرم ورته ځانګړی شي، نو دغه ستونزه به کمه شي. بله خبره د مسلکي کسانو د استخدام ده په لوړه کچه، که د ریاستونو په برخه کې دي، که د ځینو امنیتونو په برخه کې دي. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت دغې برخې ته توجه وکړي، نه یوازې زابل په کچه، د ټول افغانستان په کچه د مسلکي کسانو استخدام ته پاملرنه وکړي. هغه کسان چې په کوم برخه کې توجه لري، ظرفیت لري، تجربه لري، په هغه برخه کې وګمارل شي. او په دغه برخه کې که توجه زیاته شي، بله برخه د مرستې ویشته نړیوالې مرستې راځي او بهرنۍ مرستې ډېرې شوي دي. خو زما هیله دا ده چې د دې مرستو لا هم ښه مدیریت وشي. زه فکر کوم که چېرته دغه مرستې په همدې شکل چې راځي، نغدي او د خوراکي توکو دغه توضیح کېږي، خلکو ته ورکول کېږي، دا یو ډول په راتلونکي کې نورې ستونزې رامنځته کولی شي. خلک بېکاره او لټ هم پروګرام د کلاس شاروالۍ له لوري په لاره اچول شوی و چې د غنمو ویش و د کار په مقابل کې د دې مؤثریت زیات و. له یوې خوا هغه مستحق وړ کسان په ګوته کېدل، مشخص کېدل چې هغه واقعا مستحق دي، کار ته زړه ښه کوي. له بلې خوا د ښار صفایي رامنځته شوه تر ډېره پورې، او یو څه خدمات هم خلکو ته عرضه شو. زما هیله دا ده چې دا د مرستو ویش مدیریت دي لا هم ښه مدیریت دي، توازن یې وساتل شي. انډول مخکې په تېرو شلو کلونو کې داسې و چې مرستې به یوازې په مرکز کې ویشل کېدې، ډېر محدود ولسوالیو کې، ولسوالۍ ته نسته. خو اوس بیا ډېره د اتکا پر ولسوالیو باندې د مرکز بېخي له پامه غورځول شوی، د کلات مرکز. زه وایم چې دغه انډول په پام کې ونیول شي. بل د خوراکي توکو د بیې لوړوالی ده، که څه هم دا به په ولایتي کچه د دې کنټرول ډېر اسانه نه وي، ځکه چې له یوې خوا دغه دوکاندارانو سوداګر دا دلیل نیسي چې د ډالرو قیمت لوړوالی ده، یا هم ټیکس مالیات ورباندې ډېر شوي دي. حتی ځینې کسان وایي چې د جمهوریت په پرتله هم اوس مالیات ډېر دي، دوه چنده اخیستل کېږي یا تر هغه ډېر اخیستل کېږي. زما په عموم کې د اسلامي عمارت د چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې دغې برخې ته توجه وکړي تر څو د خوراکي توکو بیې راکم. بېکاري موضوع ده، بېکاري کچه هم لوړه شوې ده متاسفانه، چې په دغه تحول پر اتګ سره خلک بېکاره دي. دغه برخې ته که پاملرنه وشي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د پروژو په ارتباط بنسټیزو پروژو د پیل په اړوند د زابل د خلکو غوښتنه ده، موږ چې څومره کښېنستي یا بنسټیزې پروژې تر اوسه پورې نه دي عملي شوې. هیله ده چې تقریبا نه میاشتې د اسلامي عمارت تېرېږي، هیله ده چې په راتلونکي کال کې دغې برخې ته ډېره پاملرنه وشي او ځینې بنسټیزې پروژې په زابل کې تطبیق شي. د لارو جوړښت یوه برخه شوه، د ښوونځیو جوړښت ده، دغه راز د ځینو کلینیکونو چې هرته خپل تعمیرات یا ودانۍ نه لري هغو ته ځانګړي کول. بل په تېرو شلو کلونو کې په امنیتي برخه کې چې ځینې لارې د ماینونو څخه او ماینونه رونه دي چې خلکو ته ډېر امنیتي ګواښونه متوجه کولی شي، اوس هم زموږ هېوادوال په زابل کې شاید نور ولایت کې هم دغه ستونزه وي، په اطمینان سره په دا لارو باندې په دې سفر نه شي کولی چې اندېښنه لري که چېرته په ځینو ساحو کې ماینونه شتون وي. په دې برخه کې فکر کوم د مهنفقې یوه مؤسسه فعالیت هم لري، عملاً په ځینو ولسوالیو کې کار هم تر یو حد پورې مخکې تللی ده. خو زما هیله دا ده چې د دې پاملرنه لا هم زیاته شي او ټولې ساحې ته سپیاتې دغه یو ډېر ښه فرصت هم ده له دې څخه کېدلی شي. او یوه موضوع بله چې د عدلي ریاست یا هم د فرهنګ ریاست مدني ټولنو د فعالیت ده، مدنی ټولنو فعالیتونه کمرنګه شوي دي او یا دوی زړه نښه کوي او یا ځینې سره موجودې دي. زما نوم دا ده چې
ډېره مننه. سلامت اوسئ عمری صاحب. اوس به د ښاغلي مولوي صاحب نیازی نظر واورو. مولوي صاحب، د ښاغلي عمری خبرې زیاتې دي، ټولو ته به شاید وخت پیدا نه کړي چې ځواب ووایست. ځینو ته خو یې ویلی شي، مثلا د یونیفورم په باره کې که خبرې وکړي، د مسلکي کسانو د استخدام او د مرستو د ویش په ارتباط که لنډ لنډ نظر څرګند کړي، بیا به وخت و نورو ته به هم ځواب ووایست. زه به در په یاد کړم، مهرباني.
محترم رښتیا هم ښې خبرې وکړې او ډېرې خبرې وکړې. ده وویل چې ښاروالۍ د جرم اساساتو په کاري باندې د خلکو ته د کار په بدل کښې مرستې وکړې، خو هغه یې مستحقین نه و. زه له دې برخې سره موافق نه یم. یو څوک چې بلچره البته ډول دا ښه کار شوی دی د ښه دپاره، خو دا یې وویل چې ولسوالیو ته مرستې ډېرې زیاتې دي پرته چې مرکز کښې اوسي. زه چې وینم موږ چې دلته ګورو، اوس هم لا ولسوالۍ پاتې دي، دا ولسوالیو لارې شوي، دا خامه لارې دي، سړکونه جوړ نه دي، نو لا هم ولسوالۍ نسبت او مرکز ته له مرستو څخه بېخي بې برخې دي. حتی موږ چې له دغه سره کښېنستلي، له مشاد سره کښېنستلي، د هغوی ډېر ورته دي چې یا مرکز ته یا هغوی ولسوالیو ته چې د عامې لارې دي، د کابل کندهار لویې لارې په څنګ سره کېږي، لکه د شارې صفا او شاجوی، دغه ته مرستې ورسوي. ولسوالۍ لا هم له مرستو څخه بې برخې دي، نو ولسوالیو ته دې ډېره توجه وشي. له دې برخې سره زه موافق نه یم. انشاءالله
دنی ویل چې ولسوالۍ دی ریشه دی ویل چې انډول دی رعایت شي، یعنی هم دی ولسوالۍ ته کومک وشي هم دی مرکز ته.
چې انډول دی رعایت شي، عمری صاحب ویل چې ولسوالۍ ته ډېرې مرستې دي، خو زه وایم چې نه، په مرکز کښې ډېرې مرستې ویشل کېږي، یا په ولسوالۍ کښې ډېرې مرستې ویشل کېږي، چې هغه پر عامه لار ته کېږي. هغه ولسوالۍ چې لویې دي، ورړۍ ولسوالۍ دي، خامه سړکونه دي، هغو ته مرستې ډېر ډېر رسېږي. دومه خبره دلته الحمدلله د اسلامي عمارت له راتګ سره په زابل کښې داسې بې مثاله امنیت دی چې په ډېرو ولایتونو کښې شاید بېل بېلې موږ د پام وړ هېڅ امنیتي پېښې الحمدلله نه لرو.
بلې، دویم دا خبره وکړه، لیکن د ماینونو یې ویل چې ماینونه لا هم شته، او د ماینونو کښې تاسې له ماین پاکۍ موسسو سره ډېر کومک کولی شئ، نقشې ورښودلی شئ. په دې برخه کښې دوی فکر کوم چې اشاره دې ته وه. مهرباني.
ښه خبره ده. بیدونه خو به نو دا کار په دوامدار وخت سره ډېر وخت ضرورت لري چې ترسره شي. همداراز موږ په اطلاعات فرهنګ ریاست څو سنه وي نور امنیتي ارګانونه شدلي دي، بل رسنیو سره، له خبریالانو سره ښه راشګر شروع وي. په دې اتو نو میاشتو کښې هېڅ ستونزه نه ده، کوم خبریال سره نه ده پیدا کړې. نو تاسو شاید کوم راپور ترلاسه کړی وي چې کوم خبریال وهل شوی یا درې شوی دی، یا کومې بله ستونزه ورته رسېدلې. دلته چې کوم رسنۍ یې فعالې وي، هغه اوس هم فعالې دي، غږیز رسنۍ، چاپي رسنۍ موږ داسې خاص نه لرو په زابل ولایت کښې. نو تر پخوا یې فعالیت ګړندی شوی ده، کم شوی نه ده. نو الحمدلله موږ بې مثال امنیت لرو. اقتصاد هم تقریبا ډېر په رغېدو دی. پخوا چې کوم دوکانونه په زابل ولایت کښې د تېر حکومت په وخت کښې فعال وو، ډېر کم وو. اوس چې د دوکانونو اعداد وګوري، د خلکو ګڼه ګوڼه وګوري، یقیني سړی حیرانتیا اخلي. بل په دې لویه لاره باندې دغه موټروانان ډېر په تکلیف وو، د پوستو څخه له هغوی څخه
دوی د بیکاری خبره کوله چې ډېره بیکاری زیاته شوې ده، قیمتونه لوړ دي، خلک له دې درکه شکایت کوي. وایي تاسې بهتره ده چې د جنسونو به یې ټیټې کړي.
دا عمومي موضوع ده، نو عمومي ستونزه ده ټول حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده چې بېکاري کچه راکمه شي. خو په دې ولایت کښې بېکاري له دې وجې هم زیاتېږي چې دا ولایت یو زراعتي ولایت دی. کله چې دلته بارانونه کم وي، کله چې کرسونه کم وي، نو بیا خلک مجبوره وي، بېکاري نورو هېوادونو ګاونډیو هېوادونو ته ځي. خو په ټوله کښې په دې ولایت کښې ځینې د پام وړ داسې کارونه هم شته چې باید شکر ادا کړو.
مثلا دوی ویل چې پروژې د پام وړ مهمې پروژې نه دي پلي شوي.
د پروژو خو نوي کال چې اوس پیلي دا پیل دی بشکه روان وي. د په نوي کال کښې دا اوس د ټولګټو چارو وزارت اسټاب راغلی وي، هغه هم دا وعده وکړلې چې موږ زابل ولایت اولیات ورکوو. ټولې هغه پروژې چې موږ پلان کښې لرو دا به انشاءالله بشپړېږي. دا پروژه به قرار قرار نه کېږي. تاسو د یونیفورم خبره دا عمومي ستونزه ده. کله چې یونیفورم ترتیب چې دا خمن وخت اخلي د لکونو امنیتي کسانو لپاره یونیفورم تختیبول دا بودیجه غواړي. یو څه وخت یې واخلي چې انشاءالله دا ستونزه هم نه کېږي.
پرحل ډیره زیاته مننه کور ودان د زابل دی. بله 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 روسی خبر
ته یو بل خبر وکول چې مزارانو سره موږ غونډې لرو استاد فرهنګ دا وایي مدني فعالیتونه مو استراویلې به چې تاسو موږ مدني فعالیتونه کولای شئ د ورځې د هم غونډې سره جوړې دا
ډېره زیاته مننه د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي رحمت الله حماد نیازی او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له میلمنو څخه مو پوښتنې وکړې.
خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شازلمو پور باخلو لپردو د زلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو ګودر د چینارو دیا